رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشی ز زیبا خادم يم دا د امریکا غ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې سات د خبرونو غټه کې وری
ارګوای ملا محمد عمر په پاکستان کې ژوند کوه او همالته مړ شوی دی. د ایتوپیایي الوتکې د لویدو په پیښه کې څه باندې ډیر شو هیوادونو خلک وژل شوی دي، او په پاکستان کې د اداري فساد یوې محکمې په خوانی صدر اعظم په غبن تورن کړی دی.
د افغانستان د ملي وحدت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې افغانان د سولې خبرو ته هیله من هم دي او اندېښمن هم.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه تشویش های خود هم دارن. مردم افغانستان
ناتو ویلی دی چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي.
متحدینو خودلی ده چې په دوامداره توګه به د ګډ امنیت تضمین کوي.
او واشنگتن د وینزویلا مسالې ته خپل توجه زیاته کړې ده، ځکه چې د هوان ګوایرو او نیکولاس مدورو ترمنځ مخالفت زور نیولی دی. د دې او نورو مطالبو نه مخکې زه زیبا خادم او عاشق الله رحیمزوی د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه اوري. د افغانستان حکومت وای د خبر هیڅ صحیح نه دی چې د طالبانو د تحریک موسس ملا محمد عمر د طالبانو د رژیم د ډنګیدو نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو پوځي اډې په 2 کیلومتر کې وسیده. د جمهور رئیس ویان هارن چخانسوري د خبر رد کړ او داسې وویل:
دا خبر شوی گزارش به اساس ناقص او تخویلي گزارش دی، او په دې کې اساس شوی چې طالبانو خارجي امنیتو ته او طالبانو خپل ته یو کاذب هویت ورکړي. د افغانستان حکومت کافی اندازه شواهد او اسناد لري چې دا ثابتې چې ملا عمر په پاکستان کې عمل ته وفات شوی دی، او دا ټول نړۍ ته واضح دی.
د هالند دی ورسپانې لیکوالي بیټا ډام په خپل کتاب کې جنوان دی د ملا محمد عمر پټ ژوند لیکلی دی چې ملا محمد عمر د زابل ولایت په زابل پولایت کې د امریکایي ځواکونو د پوځي اډې په 5 کیلومتر کې وسیده، او هیڅ کله پاکستان کې نه و پټ شوی. طالبان هم په یوې اعلامیې کې تایید کړی دی چې ملا عمر په افغانستان کې د عمر تر پایه وسیده.
د سولې مشورتي جرګه د ثور په میاشت کې جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په فرمان کې ویلي دي چې د سولې مشورتي جرګه به د راتلونکي کال د ثور د میاشتې په 9 جوړ شي. د سولې په حق له د ناتو د ټولو قشرونو د استازو سلام مشورو نظریاتو او ارزیابیو د اوریدو د پاره لوی جرګه جوړیږي. جمهور رئیس غنی په فرمان کې ویلي دي چې د سولې په حق له مشورتي لوی جرګه به یو لوی ملي فرصت وي تر څو د افغانستان د ټولو خلکو استازي د طالبانو سره د خبرو اترو د چوکاټ او دا چې څنګه سولې ته ورسیږو خپل پوښتنې مطرح کړي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وای په قطر کې د امریکا او طالبانو د سازو ترمنځ د روانو خبرو په حق له هم خوشبینیشته او هم اندېښنې. ښاغلی عبدالله وویل په قطر کې د امریکا هیئت او د طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې یوه مسله د افغانستان د حکومت او د طالبانو د سازو ترمنځ مخامخ خبرو ته د زمینې برابرول دي.
مردم افغانستان از یک طرف امیدوار هستند، از طرف دیگه چون بعضی از عرصه های این گفتگوها برای مردم هنوز واضح نیست، تشویش های خود هم دارن مردم افغانستان.
آقای عبدالله وویل که چیرې د افغانستان حکومت افغان سیاسونو او د طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ته زمینه برابر شي، باید افغانستان اسلامي جمهوریت د نظام دفاع وشي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي، او هیله لري چې په دوحا کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره اواره کړي. خاغلی نصرالله خان نن په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د همکارۍ درې اړخیزې غونډې کې وینا کې وویل:
I think the entire region is cautiously optimistic and we are all
هغه ول زما په نظر ټول سیمه خوشبینه ده، او موږ هم خوشبینه یو، او تمه لرو چې د دوه خبرې زیاتې بریالۍ شي او دا بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي، کوم چې د سولې هر ډول تړون لپاره خورا مهم کار دی.
خاغلی نصر الله خان تاکید وکړ چې پاکستان په پا افغانستان کې د سولې په بهیر کې عملی ګامونه پورته کړی دي او طالبان هڅولې دي چې په دوحه کې د امریکایي هیئت سره خبرې وکړي.
د هم نړیوال خبرونه، د ایتوپیایي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د څه باندې 1.5 هیوادونو اتبا وژل شوي دي. چارواکو د 1.5 ډوله بوینګ الوتکې د نسکرېدو د لاملونو پر معلومولو کار پیل کړی دی. په الوتکه کې 155 کسان سپاره ول چې ټولې وژل شوي دي. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هم یوه بوینګ الوتکه لوېدلې وه. اوس د دغه الوتکو د خوندیتوب په اړه د خلکو سره اندېښنې زیاتې شوې.
په پاکستان کې د اداري فساد او رشوت خورۍ ضد یوې خاصې محکمې پخوانی صدر اعظم راجا پرویز اشرف او شپږ نور کسان په غبن تورن کړي دي. په دې کسانو تور دی چې د ځینو پروژو د ځنډولو له وجې حکومت په میلیونو ډالرو تاوان رسولی دی. د دې خبر تفصیل زامن مومن لولي.
راجا پرویز اشرف په 2012 کال کې د پاکستان صدر اعظم د ملي احتساب ادارې په تحقیقاتو کې ثابته کړه چې ښاغلی اشرف او شپږو نورو حکومتي چارواکو د ناندیپور د برېښنا په پروژې کې حکومت ته غټ تاوان رسولی. په پخوانیو چارواکو کې چې محکمې پرې د غبن تور لګولی د بابر اعوان نوم هم شامل دی چې د اوسني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف ګوند جګپوړی مشر هم دی. عمران خان په خپلو انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې په پاکستان کې به فساد ورکوي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم د فساد او رشوت خورۍ په قضیه کې مجرم ثابت شو او بندي شو. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او د هم پاتې خبرونه، د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په بغداد کې د خپل عراقي سیال برهام صالح سره کتلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراق ته د جمهور رئیس روحانی سفر تاریخي او خاص بللی. په پام کې ده چې دغه سفر په ترڅ کې به ایرانی او عراقي چارواکي د دواړو هیوادونو پر اړیکو بحث او خبرې ترې وکړي. عراق د داعش سره په مبارزه کې د ایران د ملیشو په ملاتړ اتکا کوي.
په ایران کې محکمې د امریکا یو پخوانی پوځي محکوم کړی دی. یوې ایرانۍ محکمې د امریکا د سمندري قواوو یو پخوانی عسکر مایکل وایټ محکوم کړی، خو د حکم جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواوو دغه پخوانی پوځي مایکل وایټ د 13 جولای په میاشت کې په ایران کې ونیول شو او تر اوسه بندې دی. د ایران د مشهد د ښار څارنوال غلام علي صادقي د ایران تسنیم خبري آژانس ته ویلي دي چې د وایټ په ضد د محکمې حکم صادر شوی دی. ښاغلي صدیقي ویلي دي چې د مایکل وایټ په اړه امنیتي تورونه هم شته، خو د هغه څرګندونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په میاشت کې د اعلامیې سره توپیر لري چې ویلي وو ښاغلی وایټ د امنیتي او یا جاسوسي له تورونو سره مخامخ نه دی.
د جرمنی حکومت وایي د ترکینه په ټینګار غواړي چې د بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته په دې هیواد کې د کار کولو جوازونه ورکړي. ترکیې دوه جرمنیانو ته د کار کولو جواز نه دی ورکړی او هغوی مجبور شول چې پرون بیرته کورونو ته ستانه شي. د جرمني چارواکو د ترکیې په دې اقدام سخت اعتراض کړی. د جرمني د حکومت ویان سټیفن شایبرت نن ویلي دي چې د دغو خبریالانو په استازیتوب به د ترکیې د حکومت په ټینګار وغواړي چې د فعالیت اجازه ورته ورکړي.
د مالیزیا چارواکو هغه اندونیزیایي خوش کړ چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ورور کیم جونګ نام د وژلو په قضیه کې تورنه و. په لومړي سر کې په دیش پګویش کلنې اندونیزیایي او دیش کلنې ویتنامي دا تورو چې د شمالي کوریا د رهبر ورورې په هوایي ډګر کې په زهرو وژلې او د مرګ سزا پیرا ختلې و، خو محکمې نن دواړه وبخلې.
او رسې خبر دا چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي امریکا د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورا په حق نه بلکې د رژیم په اړه بحث کوي. جان بولټن د بی بی سي تلویزیون سره په مرکې کې ویلي دي چې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو تاله درنه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه واوریدل. د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ را لېږلې دی. وایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي دي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي او هیله لري چې په دوحه کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره اواره کړي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان وایي چې هواد یې د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه پورته کړی دي او هیله لري چې په دوحه کې د سولې روانې خبرې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي. ښاغلی نصر الله خان د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او درې اړخیزې غونډې ته وویل چې پاکستان د افغانستان د شخړې اړخ نه دی، بلکې هڅه کوي چې په دغه هیواد کې تلپاتې سوله ټینګه شي.
I think the entire region is cautiously optimistic and we are all
هغه ول زما په نظر ټول سیمه خوشبینه ده او موږ هم خوشبینه یو او تمل رو چې د دوه خبرې زیاتې بریالي شي او دا بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي، کوم چې د سولې هر ډول تړون لپاره خورا مهم کار دی.
For any peace agreement to take place
خاغلی نصر الله خان ټینګار وکړ چې پاکستان د افغان سولې په بهیر کې عملی ګامونه پورته کړی دي او په دې لړ کې طالبان هڅولي چې په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. نوموړي د مولا عبدالغنی برادر خوشی کول هم د دغو هڅو یوه برخه وبلله. له دې وړاندې د پاکستان سفیر خبرداری ورکړی و چې له هندوستان سره د تاوتریخوالي په صورت کې به د افغانستان د سولې روانې خبرې زیانمنې شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ادریس زمان په دې غونډه کې د افغان سولې او له تروریزم سره د مبارزې په برخو کې د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لخوا د داسې عملي اقداماتو په ترسره کولو ټینګار وکړ چې مثبتې نتیجې ولري. د پاکستان سفیر په داسې حال کې د قطر د مذاکراتو مثبتو نتایجو ته خوشبيني ښودلې ده چې امریکایي او طالب چارواکي له دوه اونیو راهیسې په دوحه کې د افغان سولې په تړاو د بندو دروازو تر شا پر بحثونو بوخت دي. همداشان د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو د شورا غونډې ته د وینا پر مهال په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ روانو خبرو ته خوشبيني وښودله، خو وویل چې افغانان د دغو مذاکراتو په ځینو برخو کې د روښانتیا د نشتوالي له امله اندېښنه لري.
در جریان است بین ایالات متحده امریکا و نماینده
هغه ول د امریکا د متحده ایالاتو او د طالبانو د استادو ترمنز د سولې مذاکرات دوام لري. د افغانستان خلک له یوې خوا هیله مندي، خو له بلې خوا د دغو مذاکراتو ځینې برخي خلکو ته واضح نه دي، نو د افغانستان خلک یې په اړه اندېښنې هم لري.
تشویشای خود هم دارن مردم افغانستان.
د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ په قطر کې پنځم پړاو مذاکرات شاوخوا دوه اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري. له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو څرنګوالی، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې، په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند او د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد استفاده نه کول د دغو مذاکراتو مهم ټکي دي چې تر اوسه دواړه خواوې پر سر د پام وړ توافق ته ندی رسیدلی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آلمان خارجه وزیر ویلی دی چې د افغانستان د حکومت په رسمي غوښتنه د افغانستان په اړه د بوند د دریم کانفرنس کوربه توپ ته چمتو دی. خود دې نه مخکې راځو دې مسلې ته چې ناټو ویلي دي افغانستان ته پوځیان لیږي. د څلورو هیوادونو د چک د جمهوریت، هنګري، پولند او د سلوواکیا صدر اعظمانو د یکشنبې په ورځ د پولند په مرکز وارسا کې د دغو پوځیانو د تمریناتو ننداره وکړه. د ناټو حضور په داسې یو وخت کې پراخیږي چې په افغانستان کې د سولې په حقله د طالبانو او همداشان د بارنیو قواو د وټلو او نور مسلو په سر د امریکایي هیئت سره خبرې روانې دي.
هنګری، پولند، سلواکیا او د چک جمهوریت چې په ګډه د وسګرات څلور یا وی څلور په نامه یادیږي ناټو سازمان کې د خپل غړیتوب کلی زلمانځي
چنګو مینیانک 20 لات
په تیرو شلو کلونو کې زموږ هیوادونو ثابته کړې ده چې د ناټو با ارزښت غړي دي او متحدینو ښودلې ده چې په دوامداره توګه به د ګډ امنیت تضمین کوي.
دغو مشرانو په یوویشتمې پیړۍ کې د ناټو بدلیدونکی نقش تایید کړ.
اروپا بیستون شاګو موتوري کین لا بکونال
نن سبا د اروپا امنیت لړزانه دی، له همدې کبله ناټو پراخیږي. موږ ویاړو چې د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې یوازې د خبرو نه بلکې د خپلو سرتیرو سره برخه
اخلو. چې ناشه نارودی سي نه پرایو وینو
دا یو حقیقت دی چې موږ جګړه نه غواړو او د جګړې د پیلولو سره دلچسپي نه لرو. خو د دې معنا دا نه ده چې نور به هم د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره شرقي اروپا ته ګواښ نه پیښوي.
دا تمرینات د اول زغروال لیوا د عسکرو لپاره دي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د ناټو تر ماموریت لاندې په جګړې کې برخه واخلي.
نس ادنه دوکازویمه چې نه سپولهامه ناتو
موږ پوهیږو چې د ناتو د غړیتوب دا معنا نه ده چې نور به زموږ دفاع کوي، بلکې دا زموږ او د نورو غړو ګډ مسؤلیت دی. زموږ لپاره د ګډې دفاع مسؤلیت ډېره جدي موضوع ده.
د منځنۍ اروپا دغو څلورو هیوادونو په 2004 میلادي کال کې د امنیتي جوړښت رامنځته کولو په هدف د اروپایي اتحادیې غړیتوب هم ترلاسه کړ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آلمان د بارنیو چارو وزیر وایي چې هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د حکومت په رسمي غوښتنه د افغانستان په حق له د بوند د دریم کانفرنس کوربتوب وکړي. ممتاز بهیر د کابل نه رپورټ راکړی دی.
وینزویلایان د ډیرو روانو شخړو له امله ستړي او ستومانه دي. له همدې امله انساني ناورین مخ په زیاتېدو دی او 3 میلیونه دې ته اړ شوي دي چې له خپل هیواد نه وتښتي.
مونږ یوازې برېښنا غواړو او بس غواړو چې برېښنا بیرته راشي.
خو جمهور رئیس نیکولاس مادورو د وینزویلا د ستونزو پړه پر واشنگتن وراچوي.
مونږ د امریکا د امپریالیزم تر ټولو سخت یرغل سره مخامخ یو. دا یرغل د وینزویلا په 200 کلن تاریخ کې ساری نه لري.
د یک شنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ یو معتبر سلاکار د نیکولاس مادورو په اړه داسې نظر څرګند کړ.
هیلمن یم هغه د سمندر په غاړه په یو ښکلي کور کې له وینزویلا څخه چیرته لرې ژوند وکړي.
ښاغلی بولټن وویل دا به په وینزویلایانو پورې اړه ولري چې د مخالف مشر وان ګوایډو د بری لپاره لاره اواره کړي.
په وینزویلا کې د شورا د غړي او پوځ ترمنځ بې شمېره خبرې روانې دي چې څه به پېښېږي او پوځ به د سیاسي مخالفینو ملاتړ څنګه وکړي.
د ملي امنیت سلاحکار بولټن وایي دی فکر کوي چې حالات د وان ګوایډو په ګټه بدلیدونکي دي. د امریکا استازي هم د وینزویلا لپاره پیغامونه لري.
ستاسې مبارزه د ازادۍ او ډیموکراسۍ د احیا لپاره زموږ مبارزه ده او ازاد نړۍ تاسې له یاده ایستلي نه یاست. د مادورا د رژیم چارواکو ته که تاسې په وینزویلا کې آینده غواړئ یو له بندیزونو نه خلاصون غواړئ، نو د ولسمشر هوان ګوایدو لنډمهاله او مشروع رژیم باید په رسمیت وپیژنئ.
ډېر ډیموکراتان پر وینزویلا باندې د ولسمشر ټرمپ د بندیزونو ملاتړ کوي، خو دا هم وایي چې په کار ده له نظامي مداخلې نه کار وانخیستل شي. ډیموکرات سناتور ټیم کین وایي چې دوی په وینزویلا کې د خلکو لپاره د ډیموکراسۍ، ازادۍ او سولې هیله لري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په وینزویلا کې د روانې سیاسي شخړې په هکله مو د امریکا غږ آشنا تلویزیون رپورټ واورېده. اوس راځو د امریکا غږ خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته. د لیکلي دي چې د آلمان د بارنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې چمتو دی چې د افغانستان د حکومت پر رسمي بلنه د افغانستان په هکله د بن د دریم کانفرنس کوربتوب وکړي.
د آلمان د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو کې د سولې په ګډون په مختلفو برخو کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ او د دوام ډاډ ورکړ. ښاغلی ماس د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره د افغانستان د حکومت او د امریکا د متحده ایالاتو له روانو هڅو څخه ملاتړ او هرکلی کوي. هغه هیله وښودله چې د سولې روانې هڅې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره پرانیزي او زیاته کړه چې د افغانستان په غوښتنه او د اړتیا په صورت کې هیواد یې چمتو ده چې د افغانستان په اړه د بن دریم کانفرنس جوړ کړي. دا زموږ لخوا یو وړاندیز دی او د افغانستان د حکومت په غوښتنه به عملي شي چې دا کانفرنس څه وخت جوړ شي. موږ چمتو یو، خو په پیل کې باید مخالف اړخونه سره کښېني. په هغه صورت کې چې خبرې پیل شي او امکانات موجود وي، هلته په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر سر هم خبرې کېدلی شي، خو لومړی باید یو چوکاټ ورته جوړ شي چې تلپاتې وي او د تلپاتې سولې لامل شي. خو د آلمان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ روانو مذاکراتو ته په اشاره ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید د افغانستان له ټولو لاسته راوړنو څخه ساتنه وشي. ښاغلی ماس دغه راز ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د تلپاتې سولې تر راتلو پورې د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ له فساد سره د مبارزې او له افغان حکومت څخه د ملاتړ په برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی له افغانستان سره د آلمان په ګډون د نړیوال ټولنې له همکارۍ او قدردانی وکړه او ویل هر هیواد چې د افغانستان د سولې له پروسس خملاتړ کوي باید په دې برخه کې د افغان حکومت او د افغانستان د خلکو رول له پامه ونه غورځوي. ښاغلی ربانی زیاته کړه،
تاکید میکنیم هر برنامه‌ای که در آن
تینگار که او هر برنامه چی پکی در افغانستان در حکومت او خلق و رول لپاما وغورده ولشی نه یوازی زموگ در تایید ول نده، بلکه تجربه خودل چی در دول برنامه نشی که ولی چی پا افغانستان که تلپات سوله او ثبات تامین کلی هغه تینگار اکل چی در افغانانو پر رهبری او مالکیت در حکومت او طالبانو ترمنز مخامخ مذاکرات په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګښت یوازینۍ لاره ده او هیوادونه باید دې مسلې ته درناوی وکړي. آلمانی چارواکو په داسې حال کې د افغان سولې په تړاو له روانو هڅو څخه ملاتړ څرګند کړی چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ په قطر کې پنځم پړاو مذاکرات شاوخوا دوه اونۍ مخکې پیل شوي چې لا هم دوام لري، خو دواړه خواوې تر اوسه د پام وړ توافق ته نه دي رسیدلي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د دهشتګرو په بریدونو کې اکثر وژل شوي او زخمی شوي کسان بې وسې او فقیر خلک دي او زخمیان حتی د علاج لپاره وس او توان نه لري. د دغو زخمیانو سره او د وژل شوو کورنیو سره د مرستې دپاره کمپین شوی دی او په دې کمپین کې تر 500 زیاتو زخمیانو علاج شوی دی. رحیم ګل سروان د کابل نه رپورټ راکړی دی.
ټولنیز فعاله زهرا یګانه هغه میرمن ده چې د ترهګریزو بریدونو له ټپیانو سره د یو کمپاین له لارې د درملنې مرسته کوي او له تیرو 4 کلونو راهیسې د همدلی په نوم یو کمپاین چلوي. زهرا یګانه وایي د ځانمرګو او نورو ترهګریزو بریدونو نوی په سلو کې ملکی قربانیان فقیر او بې وسه خلک دي چې دا د همدلی په نوم د کمپاین لارې توانېدلې چې د مختلفو پیښو له 400 نه تر 1500 اړمنو ټپیانو ته د درملنې زمینه برابره کړي.
بیشتر هدف ما بوده که ما افرادی که در حادثه تروریستی زخمی میشن، فقیر هستن و کسی رو ندارن که با اون رستگی بکنن، اینا رو شناسایی میکنیم و با افراد خیر و انسانهایی که فعالیت انسانی و بشر دوستان انجام میدن معرفی میکنیم و اینا تحت درمان قرار گرفتن و همچنین تحت حمایت قرار گرفتن خانواده ای که پسر پرست بودن. و میشه گفت که اگر حساب بکنیم شاید بیشتر از 400 نفر و نزدیک 500 نفر تا به حال کار شده برشون و بیشتر از 6 میلیون هم پول جمع شده.
زهرا یګانه وایي چې میرزا اولنګ د بغلان په طالب برفک په کابل کې د موعود په کورس د بریټ ټپیانو ته خیریه مرستې راغونډې کړې دي. میرمن زهرا درې ټپیان بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره هم د دې کمپاین له لارې لیږلي دي. یوه هم په بستر پرته دا 10 کلنه نجلۍ شکریا ده. شکریا د موعود په کورس په بریټ کې ټپي شوې وه. ټپي په افغانستان کې د مالجي نه و. د همدلې د کمپاین له لارې ورته تر 1 میلیون افغانۍ زیاتې راټولې شوې دي. شکریا وایي درملنې په هندوستان کې شوې ده.
خود خوشانس احساس منم چون ما فکر نم کردم که بتونم در هین بروم و تداوی خدا پیش برم، چون وضع مالی ما قدر خوب نبود و این کمپاین باعث شد که ما بتونم برم در اونجا تداویم پیش برم.
زهرا یګانه وایي په لومړي سر کې چې کمپاین پیلوه ورته سخته وه، خو اوس داسې کمپاینونه نور هم شته چې د فقیرو هغو چې په ترهګریزو بریدونو کې ټپي کیږي لاسنیوی کوي.
دختر بچه های جوان زیادی فعال شدن و تبدیل شدن به امو افرادی که در گروه های همدلی متفاوت به هم دیگه کار میکنن. هر کس آمده یک تیم ساخته و در حادثات کروش میکنن، به زخمی ها برسن، برشان خون جمع شوه، برشان پول جمع میکنن، اینا رو میبرن خارج از افغانستان تداوی میکنن. من خوشحالم که دخل بعد از 4 سال میبینیم که تبدیل به یک فرهنگ شده.
هر کال په افغانستان کې بزرگون و ملکی وګړي چې اکثر فقیر دي په ترهګریزو بریدونو د دولتي نړیوالو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو په جګړو کې ټپیان کیږي. که څه هم دا ډول کمپاینونه یو شمیر ټپیانو له درملنې سره مرسته کوي، خو ډیری یې بې مرستې او درملنې پاتې کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 FM 3.15.
د ننګرهار د ولایت د کانال ریاست وایي چې د دې کانال د بیا رغونې پلان جوړ کړی دی او زر به پی کار شروع شي. ذبیح الله غازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د ننګرهار د کانال ریاست وایي د کانال د یو شمیر برخو د بیا رغونې لپاره پلان جوړ کړی چې همدا راتلونکی لمریز کال به کارونه پیل شي. د زیتون لوی فابریکه ترمیم د زیتون او سترو د باغونو بیا احیا او مالداري فارم ته د پراختیا ورکړه هغه څه دي چې د چارواکو په باور به د ننګرهار کانال یو ځل بیا په خپل بخو ودرې. د کانال پروژه په 1942 مریض کال د روسیې په مرسته جوړه شوې چې هغه مهال د سیمې په کچه ځانګړې شهرت درلود، خو جګړو او د حکومتونو کمې پاملرنې ډېری برخې لکارې ایستلې دي. او 1 کیلومتر نیر د زیتونو او سترو باغونه د مالدارۍ فارم او د زیتونو د پروسس فابریکې مهمې برخې دي چې په نږدې 2000 هکتار ځمکه کې آباد شوي. د کانال رئیس سیداغام یاخیلی د تازه پیلیدونکو بیا رغونې په اړه غږیږي.
اته نوې کال د لپاره موږ یو مشخص پلان جوړ کړی دی، البته د کانال د ټولو برخو لپاره چې زیتون، سترس، مالداری، خرما باغ او نور هغه پکې شامل دي، پلانونه پکې شامل دي. موږ دغه پلان لګل دی، همدغه شیبه هم موږ د وزارت مالیه ته نماینده لګل دی چې بودیجه موږ ته انتقال کړي. موږ واړو چې سترس باغونه هم نور ورغو، د زیتون باغونه هم نور ورغو. همدارنګه شته زیتون چې کوم لرو او شته
مسؤلین وایي د کانال نږدې 4000 جریبه ځمکه غصب شوې چې د هغې د بیرته راګرځولو لپاره یې له نورو اړوندو ادارو مرسته غوښتي، او په وینا یې دغه چاره به هم د کانال په پرمختګ کې د پام وړ رول ولري.
موږ یو کار کړی دی چې دغه د غصب د غصبینو لیستونه انشاءالله ترتیب کړي، هغه په خپل وخت سره په متواتر ډول مربوطه ارګانونو ته لیږلي دي. یو او بل خبره د غصب پاړه چې کله نه مونږ دلته راغلی، الحمدلله د غصب کچا بيخي صفر ته راخته شوې ده. هیڅ چاته اجازه نه ورکو، او که څوک هم احيانا کوم وخت غصب وکړي د شپې نه خوانه د فرصت نه استفاده غصب وکړي، مونږ هغه یې به د ټول مافیس پولیس په واسطه باندې مونږ هغه ته هدایت کوو چې دا ونیسي.
که څه هم په حکومت نیوکه کې چې د نړیوالو مرستو باوجود هم د پام وړ دا څیر لوی پروژې نه دي عملي کړي، خو غوښتنه یې دا ده چې مرکزی اداره دې د ننګرهار کانال ترمیم ته خپل پاملرنه نور هم زیاته کړي.
زیاتې پیسې افغانستان ته راغلي، خو دغه سي بنسټیزې پروژې لکه چې باید د کانال پروژې ته کار شوی، د ننګرهار کانال ته، چې د ننګرهار د کانال لامل ننګرهار د همیشه بهر نوم خپل کړي. خو متاسفانه چې افغان حکومت د مهمې پروژې ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی.
د کانال اړوند پارمونو کې زیتون ډیر مشهور دی، او په خوا حتی بهرنیو هیوادونو ته لیږدول کېدل. خوسګنې کالې مالټو ځانګړی شهرت پیدا کړی و چې پر ننګرهار سربیره د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته هم ولیږدول شول.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډې زوري. په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان وایي چې هیواد په افغانستان کې د سولې په پروسه کې د پام وړ ګامونه اخیستي دي. د سولې مشورتي لوی جرګه د صبر په میاشت کې جوړیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په فرمان کې ویلي دي چې د سولې مشورتي لوی جرګه به د راتلونکي 1400 لمریز کال د صبر د میاشتې په 9 جوړه شي. ارګوی ملا عمر په پاکستان کې ژوند کوي او همالته مړ شوی دی. د حکومت وای د خبر هیڅ صحیح نه دی چې د طالبانو تحریک موسس ملا محمد عمر د طالبانو د رژیم د رنګیدو نه وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوې پوځي اډې په 2 کیلومتره کې اوسېده. طالبانو هم په یوې اعلامیه کې تایید کړی دی چې ملا عمر په افغانستان کې د عمر تر پایه اوسېده. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وای په خطر کې د امریکا او طالبانو د سازو ترمنځ د روانو خبرو په حق له خوشبيني شته او هم اندېښنې. په پاکستان کې د اداري فساد او رشوت خورۍ ضد یوې ځانګړې محکمې په خوانی صدر اعظم راجا پرویز اشرف او شپږ نور کسان په غبن تورن کړل. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په بغداد کې د خپل عراقي سیال برهم سره کتلې دي. د ایتوپیایي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د څه باندې 1.5 هیوادونو اتباع وژل شوي دي. چارواکو د 232 ډوله بوئنګ الوتکې د نسکرېدو د لاملونو پر معلومولو کار پیل کړی. د جرمنی حکومت وای د ترکیې نه په ټینګار غوړي چې د بهرنۍ هیوادونو خبريالانو ته په دې هیواد کې د کار کولو جوازونه ورکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وای امریکا د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورا په حق له نه بلکې د رژیم په اړه بحث کوي. جان بولټن دی بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو تاله درنه ده. ګوایدو د امریکا په شمول د 500 هیوادونو لخوا د موقت جمهور رئیس په صفت په رسمیت پیژندل شوی دی. ماليزیایي چارواکو هغه اندونیزیایي خوشی کړی دا چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ورور کیم جونګ نام د وژلو په قضیه تورنوه. او په ایران کې محکمه د امریکا یو پخوانی پوځي محکوم کړی دی. یو ایرانی محکمه د امریکا د سمندري پاوس یو پخوانی سرتیری مایکل وایټ محکوم کړی دی، خو د حکم جزئیات نه دی پټ کړی.
دا
د آشنا رادیو درنو ریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بوک د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.